افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا آزادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د دې خپرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده، خو په خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپرو. اورئ چې د افغانستان او پاکستان پوله ساتو ځواکونو په خپلو کې جګړه کړې ده. په خبرونه کې د کابل چپرسپونو ته هم کتنه کوو، خو اوس خبرونه وړاندې کیږي. ولسمشر پروان ولایت ته لاړ. د فری فایټ یا رزمی لوبو پر اتل احمد ولی هوتک په کابل کې ناپیژاندو کسانو حمله کړې ده. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج اعلان شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ نن د ځینو پروژو د پرانیستلو لپاره پروان ولایت ته لاړ. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک، دغه راز د جبل سراج نجراب سړک لومړی فاز پرانیزي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر به په دې سفر کې د پروان له ملکي او نظامي چارواکو سره، دغه راز د بېلابېلو اقشارو له استادو سره جلا کتنې ولري. د فری فایټ یا رزمی لوبو پر اتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ د حسین خیلو په کلي کې ناپیژاندو کسانو حمله کړې ده. د ښاغلي هوتک مطبوعاتي مسؤول سمیع الله پام د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیره شپه ناوخته د هیواد دښمنانو د فری فایټ په اتل ستوري احمد ولی هوتک لومړی د تفنګچی برید وکړ. تر هغې وروسته چې کله چې د هوتک صاحب موټر چپه شو، نامعلوم وسله وال راغل، دی بیا په چاقوګان ووهه، خو د هغه روغتیا اوس د ډاډ وړ ده او دی په روغتون کې دی.
د ښاغلي پام په خبره احمد ولی هوتک له چا سره کومه شخصي دښمني او ستونزه نه لري او دا کار د وطن د دښمنانو دی. تکل سی وچی در ازمی لو بوده غتل نن دوشنبه د خپل روسی سیال ماکسیم سچکین سره د سیالی لپاره مسکو ته ولاړ سی. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج شي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیسیون پاکستان مسلم لیگ نواز هر یو د پارلمان په ولسی جرګه کې څلور سیټونه ګټلې دي. په پاکستان کې پرون د ولسی جرګې یا ملي اسمبلۍ د یولسو سیټونو او د صوبایي اسمبلیو د څلورویشتو څوکیو لپاره زمینی انتخابات وسول. د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند دوه سیټونه ګټلي او متحده مجلس عمل ګوند یو سیټ خپل کړی دی. د اول وار لپاره بهر میشتو پاکستانیانو هم کولی سوی په آنلاین بڼه په دغو انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. زمینی انتخابات د هغو تشو سیټونو لپاره وسول چې کاندیدان یې یا مړه سوي یا یې د جولای د 15مې د عمومي انتخاباتو پر مهال تریاوی زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي دی په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شایي په وژنو کې لاس ولري. ډونالډ ترامپ په یوه ټلویزیوني مرکه کې هغه ادعا بیا تکرار کړه چې مسکو د امریکا په سیاستونو کې لاسوهنه کړې ده. ښاغلي ترامپ دا هم وویل چې نه پوهېږي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پلان لري چې له خپلې دندې لرې سي کنه، خو ده وویل دغه څلور ستوري لرونکی جنرال یو ډول ډیموکرات ورته ښکاري او احتمال لري چې له خپلې وظیفې لرې سي. ولسمشر ترامپ دا خبرې د سی بي ایس ټلویزیون له 8 دقیقې پروګرام سره په مرکه کې کړي چې پرون خپره سوه. مرکه کوونکي لیسلی سټال پوښتنه وکړه آیا دی له خلکو سره موافق دی چې دا کوي پوتین د خپلو منتقدانو په وژنه کې دخیل دی. ولسمشر ترامپ په ځواب کې وویل شاید دخیل وي، هو شاید. دا له څرګنده نه ده چې ولسمشر ترامپ کومې وژنې یادوي چې شک کېږي پوتین پکې دخیل دی، خو د روسیې د دغه رهبر ګڼ منتقدان یا د مشکوکو زهرو په واسطه یا په مرموزو شرایطو کې وژل سوي دي. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اجایی په حواله ویل سوي چې د یک شنبې په ورځ د ایران 11 نور پوځي منصبداران د دې قضیې په تړاو جلب سوي وو. اجایی ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې یوه پوځي محکمه په دې اړه کار کوي. په پوځي یونیفورم کې وسلولو د سپتمبر پر 22مه د ایران د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه. په دغه برید کې د سپای پاسداران انقلاب د غوړیو او ملکیانو په شمول 24 کسان وژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. چارواکو ویلي چې ټول حمله کوونکي وژل سوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې او هم په خوزستان کې میشتې بلتون غوښتونکي عرب ډلې ومانه. سعودي عربستان خبرداری ورکړې د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د تری تم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس اس پی ای پرون د دغه هیواد د یوه لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي او په شدت به د هر اقدام ځواب وایي. سعودي له اصل خبریال جمال خاشقجي چې د سعودي د شاهي حکومت له منتقدانو څخه وو، د اکتوبر پر دویمه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی وو، خو له هغې وروسته مړی او ژوندی ورک دی. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي په قونسلګری کې دننه د سعودي د ایجنټانو لخوا وژل سوی، خو سعودي دا خبر بې اساسه بولي. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان پوله ساتو ځواکونو پرون د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنګ کړی دی. جګړه وروسته له هغې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سرو څاهانو سیمه کې پیل سوه چې افغان پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزن سیم د غځولو مخه ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چا ته اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره برید وکړي او د دې قضیې د هواري لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په ستره ساحانو کې جنگ پیل شو. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو له خوا په هغه سیمه کې سیمې خاردار لګېدلو د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې دي چې په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نښتې ده. په دې جګړه کې اوس هم خال خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېمې لوا سرتیري د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو څاهانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستی ځوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل څه باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه یې هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد وید وی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي، خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی والیش خاوره هم څوک یې لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د کوم د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغذ ډیپلوماټیکي دي او هغه نور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزو حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړی چې پکې د یو بل د خاوري درناوی یو اساسي رکن جوړوي. په وروستیو څو میاشتو کې د پکتیا په ځاځیو، د خوست په تڼیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غځولو په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتګ رپورټونه ورکړل شوي. د پاکستان پوځ وایي اغزن سیم د سرحدي سیمو امنیت او د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستاني پوځ داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیون ډالریزي پر مصرفه پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي پورستیو کې سخت زیانمن شوی او له نړیوال مالی صندوق د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو پور غوښته.
عمر دل چې د افغانستان او پاکستان پوله ساتو ځواکونو جګړه کړې ده، په دې جګړې کې تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل سوي. د موسیقي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس به اجمل تورمند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوال ضمانت اړین دی. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره نوي هیلې را پیدا شوې، نو ځکه کېدای شي په محتاطانه خوشبینیو سره هغې راتلونکو ته وګورو چې پکې د افغانستان څلور لسیزې جګړه پای ته رسېدلې ښکاري. په سر مقاله کې راغلي دا هیلې هغه وخت پیدا شوې چې امریکا طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښود او وروسته بیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو پړاو خبرې وشوې چې پر دوام یې هوکړه وشوه. سر مقاله لیکونکي لیکلي اوس چې امریکا او طالبانو دا بهیر پیل کړی، باید په دې برخه کې په دقت سره نظرونه څرګند او د افغانستان د خلکو غوښتنې مطرح شي او تر څنګ باید افغان دولت هم په دغو خبرو کې شامل شي، ځکه د سرمخاله لیکونکو په خبره افغان دولت د مسلې یو جدي اړخ دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د طالبانو یو شرط د بهرنیو ځواکونو وتل دي، خو پوښتنه یې مطرح کړې چې آیا طالبان به په هغه صورت کې یا د هوکړې ته غاړه کیږدي، نو ځکه ورځپاڼې نړیوال ضمانت مهم بللی دی. مسیر خپلواک ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې په مسله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دلمی خلیلزاد لیدو کاتو یو ځل بیا خلک سولې ته هیله من کړي دي. ورځپاڼې لیکلي که امریکا په دې برخه کې ریښتینی وي بې له شکه چې هڅې به یې نتیجه ورکړي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغانانو سره د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړئ. ورځپاڼې لیکلي چې زلمی خلیلزاد په دې برخه کې له څه مودې راهیسې هڅې پیل کړي او افغان حکومت ته یې په یاده برخه کې د خپلو هڅو د دوام ډاډ ورکړی دی. دنیا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان هغه هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې د کابل دولت پر وړاندې د بهرنیو دسیسه جوړونکو د ښي لاس په توګه رول لوبولی او دغه هیواد ته یې سرخوږی جوړ کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو تیره ورځ غوښتل چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو اغزن سیم وغځوي چې افغان ځواکونه یې مخه نیولې او ترمنځ یې جګړه هم رامنځته شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې آیا پاکستان به کله په خپلو سیاستونو کې په خیاړ شي او کنه لکه د لستوڼي مار هر وخت چې لازم وګڼي خپل زهر بشیندي.
پرون په خوست کې د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت د خوست د ځینو خطاطانو، نقاشانو، لاسي صنعتکارانو او هنرمندانو لخوا درې ورځنی نندارتون پرانیستل سو. د خوست خطاطان، نقاشان او د نورو هنرونو پنځونکي دغه ډول نندارتونونه د دوی د هنري فعالیتونو د ودې لپاره اغیزناک ګڼي. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت یا درې ورځنۍ نندارتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون په ودانۍ کې جوړ شوی، د خوست یو شمېر خطاطانو، نقاشانو او د نورو هنرونو پنځونکو پکې خپل آثار او یو شمېر ښځو پکې خپل لاسي توکي ننداري ته ایښي دي. خطاط او نقاش خیرالله روشان چې تر 200 پورې د رسمیو او تابلوګانو آثار لري او یو شمېر یې په دې نندارتون کې ننداري ته وړاندې کړي، آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنه وکړه.
اول مونږ لپاره دا موکې ده چې مونږ خپل هنرونه خلکو ته په خړ ډول وښیو او مونږ هغه نه خالي چې په هیواد کې لرو به د هنر له لارې مونږ خلکو ته ورسو. خو کله کله وخت د حکومت څخه دا لرو چې دوی باید مونږ سره په دې برخه کې ډیر کومک وکړي.
د یو مدني بنسټ مشره زینب افغان وایي
هنر نه تنها د ورونو لپاره بلکې د خویندو لپاره ډیر مهم دی، ځکه چې ډیرې زموږ خویندې دي چې هغه کونډې دي، معیوب دي، معلولې دي، غریبې خویندې مونږ لرو چې د همدې هنر له طریقې دوی لګیا دي خپل عواید لاسته راوړي، خپل کورنۍ ساتي. نو زموږ خویندې که چېرته زمینه سازي ورته وشي، فکر کوم چې یو طرفه به اقتصادي ستونزې حل شي او بلې طرفه به نړیوال ته خپل هنر ښودلی وي.
بل لوري ته لیکوال او ژورنالیست زید شانګار وایي د هنر یو ارزښت دی چې اوسنۍ زمانه د هنری آثار پر مټ بلې زمانې ته لیږدوي. نوموړي زیاته کړه په خوست کې هنري تومنه او فعالیتونه شته خو حکومت ورته زمینی نه دی برابرې کړي.
د هنر یو ارزښت دی چې اوسنۍ زمانه د هنري آثار پر مټ بلې زمانې ته لیږدوي ترڅو د راتلونکو زمانو خلک اوسنۍ زمانه له دې لارې وپیژني. سره له دې چې په خوست کې د نقاشۍ، رسمۍ، خطاطۍ او د هنر په نورو برخو کې هنري تومنه او فعالیت موجود دی، خو له بده مرغه په دې ولایت کې په حکومتي کچه د هنر لپاره کار نه دی شوی.
په خوست کې د هنري آثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی و. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوایی
نندارتون درې ورځې لپاره پرانیستل شو ترڅو پورې خلک هم دینه هم ننداره وکړي، همداشان دوی خپل پیغام چې په دې کې دغه ټولنې ته وړاندې کړي او انشاءالله په راتلونکي کې مونږ دغه قسم برنامه ته ادامه ورکوو.
محمد امین شاول فت د هنرمندانو د ستونزو په ځواب کې ویل چې په خوا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نندارتونونو په جوړولو کې د ځای په ګډون بیلابیلې ستونزې درلودې، خو تر دې وروسته هڅه کوي چې هغوی ته هم ځینې امکانات برابر کړي. مدني فعال سپین روان نورزی وایي دا چې هنر د ځان او ټولنې لپاره وي نو د خلکو تایید او ملاتړ ته اړتیا لري. کله چې دا ډول نندارتونونه جوړیږي نو له خپل هنر سره یې مینه ډیریږي او هغه څه پنځوي چې د ټولنې واقعیتونو پکې انعکاس موندلی وي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خپرونه.